مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساعت خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه ریپورټونه شننی او په دویم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ګلایاز یې وړاندې کوي.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو په حق فیصله ورکړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په دغه هیواد کې د تیر کال پرتله ولسی مرګ ژوبله زیاته شوې ده او په هند کې د ریل ګاډي په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزي عدالتونه دي خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې ولس کسیزه بنچ د یو وشتم آئینی ترمیم خلاف جمع کړل شوی درخواستونو اوریدنه وکړه چې پکې یو لسو ججانو د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. دغه فوزي عدالتونه د تیر کال دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید وروستو جوړ کړل شوی ول او په دې لړ کې پارلمان په آئین کې د یو وشتم بدلون او آرمی اکټ کال 2025 منظوري هم ورکړې وه. د پاکستان فوزي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د فوزي عدالتونو پر ضد درخواستونو د لوجې دغه سزاګانې عملي شوې نه دي. د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. د فوز د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر لخوا پرون مشال راډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې راحیل شریف تېره ورځ د پاکستان فوزي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي او دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو نوی مشر له افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبرې د دښمنانو کار بللې دي. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 150 ته رسیدلې ده چې پکې 150 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ویاند لطیف الرحمن نن مشال راډیو ویل چې په چترال کې 15 دیش، په کرک کې 11، په بردیر کې 8 او په پېښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د ده په خبره په خیبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو 398 کورونه په مکمله توګه او 2600 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دي. چارواکو دا هم ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو او خوړونو کې د اوبو کچه کمه شوې ده او دا مهال په کابل سیند کې د منځني درجه سیلاب دی. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي چې هغه 15 کسان یې نیولي چې پرې په لاهور کې د عیسایانو پر دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي. د پنجاب د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي 15 کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار مسعود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهان آباد د ضلع کې د دوه غبرګو چاودنو له کبله 19 تنه وژل شوي ول او د 80 نه زیات کسان ژوبل شول. دا دواړه چاودنې په کلیساو کې د عبادت پر مهال شوې وې او د پیښې وروستو قهرجنو کسانو دوه تنه د شک په بنیاد وژلي هم وو. چارواکو ویلي دي چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او ماټرو په تبادله کې دوه پاکستانیان او یو هندي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان فوج ویلي دي چې د پنجاب صوبې د سیالکوټ په بجوات سیکټر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 14 وګړي چې ماشومان او ښځې هم شامل دي ژوبل شوي دي. بیا د هند سرحدي ځواکونو یو چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري په ډزو کې 4 عام وګړي ژوبل شوي دي. دواړه هیوادونه پر یو بل تور پورې کوي او د جوابي کاروای ژمنې هم کړي. دا پیښې له هغې وروسته کیږي چې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ په جولای میاشت کې د سارک هیوادونو د سرمشریزي په سنډو کې پر پوله د تاوتریخوالي په کمولو خبرې کړې وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کې 500,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما ادارې دا خبره په خپل تازه رپورټ کې کړې. د دغې ادارې لخوا نن مشال راډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې په دغه هیواد کې په لومړنۍ شپږو میاشتو کې ولسی مرګ ژوبله د تیر کال پرتله زیاته شوې ده. د ادارې په خبره د 70% بریدونو کې د حکومت ضد عناصر ککړ دي. په دې کې د سړک غاړې بمی چاودنې او هدفي وژنې شامل دي. د دغې ادارې په خبره په دې موده کې تر 500,000 پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې پکې زیاتره شمېر د خزو او ماشومانو دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو او د نوي ټاکل کېدونکي طالب مشر څخه او غوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبرې ناسته کې چې د پکتیا قومي مخورو او مدني فعالانو هم پکې برخه لرله، دینی علماو له وسلوالو طالبانو د غوي له نوي مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې نور وسلوالي مبارزې ته د پایټکی کېږدي. د پکتیا علماو دا خبرې ناسته په داسې حال کې راغوښتي چې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړین وروستو د هغه نوي ځای ناستې په وسلوالو د جنگ په لیکو کې د ځانونو تنظیمولو غږ کړی او ویلي دي چې جنگ ته به دوام ورکوي. تاسې مشال لډیونه خبرونه اوري. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریلګاډو د پټرونه د خویدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي زیاتوي چې دواړه ریلګاډي د پټرونه هغه مهال اوختي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوو پل باندې له مخالف لورو څخه تیرېدل. دا پیښه بیګا د مدیا پردیش له هادره خارګوټي سره نږدې د هند پر وخت د شپې 11:30 بجې شوې ده چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې د دواړه ریلګاډي په یو څو منټو کې دننه له یو بل پسې پریوتې دي او د پیښې وروستو یې لږ تر لږه 2.5 کسان ژغورل دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسی به یو
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 112 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 95 روپۍ او 95 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 88 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو پر ضد داخل کړل شوی درخواستونه رد کړی دي. د پاکستاني پوځ مشر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري د افغانستان، پاکستان او سیمې په ګټه دي. د سیمه ییزو چارو کارپوه وایي باید له طالبانو سره په یو توګه خبري وسی.
بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره رابطه کول او هغې په زور کېنول دا خبرې غلطې دي. دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په.
د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي په دې صوبه کې سیلابونو 80 کسان وژل دي. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي د وران کړل شوو سکولونو پر بیا ودانۍ کار روان دی.
په دې شپږو کالو کې په بڑا کې تقریبا 150 سکولونه دا وران شوي او په دې کې 100 مکمل وران شوي او دا نور جزوی طور وران شوي.
د خبرونې په دومره مای کې با په یو نیوز پروګرام کې په دینی مدرسو کې د سختريزي د تعلیم په اړه واوري.
خمولا نن دی خراب مولا نن دی مدرسې دي خرابې مدرسې دي. هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی. دغه خدای حقیقت دی چې څومره ملیټنټ شي زه هغه د مدرسو نه غوچي ده.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ نن پوځي عدالتونه آئینی وګرځول او حکم ورکړ چې دا عدالتونه د پرځای وساتل سي. پوځي عدالتونو خلاف د وکیلانو د تنظیم لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه ورکړل شوی وو. د وکیلانو د تنظیم موقف دا و چې دا عدالتونه د اوسنیو عدالتونو باندې د باور نه لرلو په معنا دي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې اورو.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوی درخواستونه خارج کړی دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اوولس رکنی بینچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوی درخواستونو اورېدنه وکړه چې پکې یوولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. یاد دې وي پارلمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره یوویشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کال 1925 منظور کړی و. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولې و. د فیصلې په اړه نن ماسپښین د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته د خطاب په وخت وویل چې پوځي عدالتونو په حق له د سپریم کورټ فیصله د پارلمان د بالادستۍ څرګندونه ده او د دې فیصلې نه به د وسلوالو حوصله شکنی کیږي. د وزیر اعظم په وینا چې په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي فیصلې کول ریوی د یوشتم آئینی ترمیم خلاف درخواست دایر کوونکي او د راولپنډي های کورټ بار اسوسییشن مشر مشل ریو سره په خبرو کې اول چې ځینې خبرې د دې فیصلې د راتلو نه پس مخې ته راځي چې یو پکې دا چې چرته نظریې ضرورت خو بیا ژوندی نه کړی شو. دی وایي
ججمنٹ ڈیوائیڈ اپینین کا ہے اور ڈیوائیڈ اپینین کے ججمنٹ کو اس ملک میں کبھی پذیرائی
دا فیصلہ دو تقسیم رائے دا او تقسیم رائے فیصلے تا پدے ملک کے کلا ستائن نہ دشوی دا پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو چ کم کیس ہو اگر چھ پہاغی عمل درآمد شوے ہو خو ہغه فیصلہ ترنن پوری متنازع دا نو دا سخکاری چی عدالتوں کم باقی عوامل چ دو ترہگرے پ اڑ دی یا د پیخور د آرمی پبلک سکول د ماشومان د کراچی او ضرب عزب اپریشن دی نو دی تے د آئین او قانون پزائے زیاد فوقیت ورکڑے دے
زیادہ
قانونی او بشری حکومت کارپو پخوانی سینیٹر ایس ایم ظفر په نظر چې د دې فیصلې ضرورت وو ځکه چې موږ حالت جنگ کې یو او په حالت جنگ کې داسې فیصلې کول وی. دی وایي
داسې فیصلې ستاسو امنیت لپاره او د هغه خلکو انساني حقوقو لپاره ضروری وي کم چې عام وګړي وي او بغیر د څه وجې وجني د هغه خلکو هم حقوق وي کم چې بازارونو ته ځي جمعتونو ته ځي او په هغه بمونه وشتل شي. نو دا د ریاست لومبه فرض دی چې څنګه څه اقدامات وکړي د څنګه چې د هغې حفاظت وشي. عدلیه به دا فیصلې درې څلور موقع مخې ته ایښودونه پس کړي وي. موجوده عدالتونه په هغه طریقه وسلوالو ته انصاف نشي ورکولی او فیصلې نشي کولی ځکه چې د هغې د تحفظ انتظام نه وي شوی او دا د حکومت ناکامي ده د عدالت نه.
یا دې وی پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د یوشتم آئینی ترمیم تر لاندې د پوځي عدالتونو د جوړولو فیصله چیلنج کړې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده.
رابعه اکرم خان وا لا اسلام آباد. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د هغه هیواد د جګپړو کمانډانانو په هغه غونډه کې چې د پاکستان او سیمې د امنیت وظیفه په اړه راغوښتل شوی و ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې په ګټه دي. نوموړي همدارز ویلي چې د دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دشمنان دي. تفصیل د زبیح الله شفق په رپورت کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتی څنګ د سه شنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز د جګپړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوز لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي. خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډرې ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوی. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او میر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره خبر غلطی دی دا خبر نه افغانستان په دامن په حق دا او نه پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمړینې وروسته پر رامنځته شوی وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د ریپورټونو په حواله د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید د طالبانو له بې ساري بحران سره مخامخ کړی دی. د طالبانو اوه کسیز علي شورا تیره اونۍ په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیال و. ایسوسیټیډ پریس خبری اژانس د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړیو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون د سې شنبې په ورځ د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافاتو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشته جلازی په دې اړه نور معلومات راکوي.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمیر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبرپاڼو کې دا ادعاوې چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللې دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قمندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړی چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یو خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډېر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې 2 کاله مخکې مړ شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې صوبه کې باران او سیلابونو 80 کسان وژلي او 50 نور ژوبل کړي دي. بلخوا د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې په ټول ملک کې 150 کسان تر اوسه وژل شوي دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله پرې رپورټ لري.
د پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمان مشال ریڈیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي، په کرک کې 11، په بردیر کې 8، او په پیښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 398 کورونو ته په مکمله توګه او 2692 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګه د این ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریڈیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو جی په پنجاب صوبه کې 2 کسان مړ شوي دي، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 22، په بلوچستان کې 14، او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2200 کلو د 8,40,000 پورې خلک متاثره کړي دي، او د متاثرینو لپاره 641 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې 80,000 پورې کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به تر سبا پورې دمې دمې سره بارانونه وریږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې اوبو کچه کمه شوې ده، او دا مهال په کابل دریاب کې د منځنۍ درجې سیلاب دی.
سیندونو کې د اوبو مقدار کافی حرت پورې کم شوی دی. دریا کابل کې د اوبو لیول کافی حرت پورې کم شوی دی. دریا سند کې کالا باغ نه چشمه او سونسا روان دے اور تونسا نہ وہ بیچ رہے گا بدھو روانی دے وقت بدھو اور سکر کے چیزیں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب چلے کا روان دے دا ملک باقی دریاگان چلے گا معمول مطابق چلے روان دے
دیا دون دا چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو لوجه په ټول ملک کې 318 پورې کسان مړه او 25 لک پورې متاثر شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې یو مشر نواب ګل وایي د تیرو شپږو کلونو په موده کې وسلوالو په باړه کې شاوخوا 150 سکولونه ویجاړ کړي دي چې د خبره اوس یې پر بیا ودانولو کار روان دی. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری مرکه کړې ده. راځي چې دغه خبري واورو.
په دې شپږو کالو کې په باړه کې تقریبا 150 سکولونه دا وران شیو، او په دې کې لس کم سل دا مکمل وران شیو، او دا نور پاتې سکولونه چې دا جزوی طور باندې خراب شیو. نو په دې وجه باندې تقریبا د 150 نه زیات ماشومان چې دي هغوی هغه سبق چې دی هغه خراب شو.
باړې ته بے خورشو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. نو سلته د دغه سکولونو د بیا بحالۍ لپاره تاسو څه کوئ؟
نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي، په دې کې مونږ ټینټونه و دې فرنیچر، ټیبل او بورډ دي دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی، او کم چې نور وران دي جزوی طور باندې هغوی کې مرمت کار شروع شوی دی. دا کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی. لکه بعضې سکولونه چې کومه بعضې ادارو بعضې ډونر چې دي هغوی په هغه کې رابطه کې دي، هغوی اخیستي دي انشاءالله چې هم وشي. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 ستمبر نه مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات شي دا چې مکمل شي.
نو څنګه د سکولونو ته ماشومان زده کوونکي را روان دي په دې کې داخلهږي؟
دا چې کله دا داخل سیډ ول سکولونه کلاو شو، نو دغه مونږ هغه تجربه وشوله، هغه زړه سر چې ختم شول په کمبرې ایریا باندې مونږ دا وشوه. نو ماشومان ډیر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راغلو، داخلي شروع شولې، او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کوم څه ذمہ داري په مونږ باندې هغه مونږ پوره کولې، او والدین چې دي هغوی ډیر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل.
په باړه کې مو په دې ورستو کې داسې کوم سکولونه خلاص کړی دي؟
نو دا خو تقریبا په دې برکمبر کې لکه د موسره 57 سکولونه چې دي دا میل فیمیل دا مونږ کلاو کړل، او په اکاخیل کې په دې کې میل فیمیل دا تقریبا 66 سکولونه وو دا کلاو شولو. دا نورو کومونو کې چې کوم تعداد دی څومره سکولونه دي پکې هغه هم دغه شندې کلاو کې، دا یو سکول خبره نه، دا ټول سکولونو خبره، ټول کلاو دي میل فیمیل.
دغه باړې کوی شیردر کالج د ډېرې مودې رئیسې تړلې پروت دی، دې څه اراده لري چې دا کلاو کړی؟
هغه باندې کار شروع دی، او مرمت یې هغه هم انشاءالله چې مکمل کېدو والا بوي دا میاشت نیمه کې به وشي، او انشاءالله چې کلاویږي، ځکه چې هغه کې کمرو دا ټول چې کوم کمی دی، کوم ورانی دی، کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي، هم تقریبا چې په لاین دی ورته هم وشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې، او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا د سواد د بشیګرام سیمې پولیسو د دوو خاندانونو هغه اته کسان چې غشتلې خپل منځي شخړه د یوې 14 کلنې انجلۍ په سوره کې د ورکولو په ترڅ کې حل کړي نیولې او عدالت ته وړاندې کړي دي. په سیمه کې د خیر شیګړې ټولنې غړي بیا وایي د سورې په اکثر مواردو کې پولیس په سیمه سمه توګه تفتیش نه کوي چې له امله یې د دوی په خبره د دغه غیر قانوني کار عاملین سزا بچ پاتې کیږي. د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان رپورت لري.
د سوات مدین تانی ایس ایچ او محمد علي وای چې په یو اطلاع دوی بشګرام کې په سوره کې واده کون کې 14 کلنه جنۍ واده من کړي او دغه غیر قانوني عمل کې شریک د جرګې غړي د کاکون کې مولا او واده کې مرسته کون کې نور شپک تنان گرفتار کړی دي چې روسته عدالت جرته لګل دي د دوی په ضد باندې پاکستان قانون مطابق کاروایی کولای شي.
مخبرانو مونږ ته اطلاع راکړه مونږ بر وخت لاړو هغه کم نکاح خان چې دی قاری سے علاقې جرګه چې کوم اوچا چې دی سورې له انتظام کړو او نور کم ملزمان چې دا مونږ بر وخت گرفتار کړو او کومه ماشومه چې دا چې د زندگی تباه کړې دا هغه زندگی مونږ تباه کړو نه بچ کړو هغه محفوظ خپل مور پلار ته بیا وړه.
سواد کې وخت په وخت د سورې داسې کیسونه مخې ته راځي او یو شمېر جنکۍ پکې اکثر د خپل عمر نه زیات سړو ته واده کیږي او دغه یو غیر قانوني غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده. دا خبره سواد کې د زنانو حقونو لپاره کارکون کی تبسم ادان کوي. دوی په سواد کې د سورې واده په اړه وایي
یو حکم علمی را بل زمګه قوانين چې دینو ټیکټ چې شتا د دې خاتمه لپاره او د دې مجرمانو د سزا شته خو چون کې دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کینی او آپس کې چې دینو خبره تر وکی بل لا زمګه کم خلک چې دی عوام دوی ته هم د اویرنس ضرورت ته چې دوی خپل قوانين نه خبر شي دوی ته پته ولګي چې دا سمره په قانون کې د دې سمره سزا ده یا د دې سمره جرمانه کې دی شي یا سمره د دې سختی ده زمونږ په اسلام کې.
سواد کې د وکیلانو اتحادی غړي او د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو وکیل شوکت سلیم وایي چې په دې سیمه کې داسې یو شمیر واقع وخت په وخت بخې ترازی ولې د پولیسو ناپوهي یا د ټګۍ له وجې ملزمانو ته سزا نه ورکولای کیږي. د پاکستان په قانون کې سوره یو جرم ده او په دې عمل کې شریک ملزمانو ته لس کاله بند او درنه جرمانه سزا ده.
بدقسمتي ده چې د پسلو کې یو کیس دوه مخې درشي رپورت شي او د سوات ډېره غریزه علاقه ده د سوات کلتور چې کم ده پای کې د قسمه کې سونه نه مخامخ کیږي په زرګو زنانه چې کم دي د کال په حساب باندې هغه د سورې ښکار کیږي او د غو ژوندونو په عذاب کې او په مصیبت کې اچولې کیږي. په دې کې معاشره په دې کې قانون په دې کې سیاست په دې کې مذهب بیره نمگان پدې کې رسم او رواج پدې کې د زنانو خاندان او د ټول خلک چې کوم دي د ملوستي.
په سواد کې پولیس او د زنانو حقونو لپاره کارکونکو ټولنه خویندو جرګه بیل بیل معلومات لري چې پکې تیر لنډ ورځو کې د ماشومانو بشمول یو شمیر جنکۍ په سوره کې ورکړی شوی او واده شوی دي. دغه رنګ د لسونه زیاتو کیسونو مقدمه درج کړی شوی دي ولې تر دې دمه پکې چاته هم عدالت سزا نه دا ورکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش په لنډو صفو 2113 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د برتانیې او غیر حکومتي ادارې وای په افغانستان کې د بی پایلټ الوتکو په بریدونو کې مرګ ژوبل زیاته شوی ده. خو د بیرو اف انویسټیګیټیو ژورنالیزم د رپورټ بل خوا زیاتوي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو شمیر کم شوی دی. تفصیلي له عبدالحق کاکړه اورو.
د برتانی غیر حکومتي ادارا بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په تازه رپورت کې د پاکستان، افغانستان، سومالیا او یمن کې د امریکایي بی پایلټ الوتکو د بریدونو جاج اخیستل شوی دی. رپورت زیاتوي چې امریکا په افغانستان کې د ډرون عملیات زیات کړي دي او یوازې د جولای په میاشت کې بی پایلټ الوتکو 19 بریدونه کړي دي. په دغو حملو کې 214 کسان وژل شوي دي چې دا په روان کال کې یوازینی میاشت ده چې پکې ډرون الوتکو په دومره لوی شمیر کې مرګونه کړي دي. نیوزویک مجلې رپورت وایي د 2014 کال په پرتله له وسلوالو سره په جګړه کې د افغان عسکرو په وژنو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 4,000 افغان عسکر وژل شوي او 2,800 ټپیان شوي دي. بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم په دې رپورت کې په پاکستان کې د 100 ډرون بریدونو ذکر کوي او وایي په دې هیواد کې د جولای په میاشت کې بے پایلټ الوتکو هیڅ یو برید نه دی کړی. د ریپورت په خبره تر دې وړاندې د فروری په میاشت کې هیڅ یو برید نه و سوی، خو له هغه پرایسته تر جولای پورې به په میاشت کې دوه یا درې حمله کېدلې. نیوزویک مجله زیاتوي چې د بے پایلټ الوتکو د بریدونو په شمیر کې کمی شایي د هدف د نشټوالي له وجې راغلی وي. مجله پرمخ کاږي چې د پاکستان فوج په قبایلي سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې له وجې د ریپورټونو له مخې وسلوال افغانستان ته اوښتي دي.
عبدالحی کاکړ، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوي. له ګولایا څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزی عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزی عدالتونه دې خپل کار ته دوام ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې ولس کسیزه بنچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف جمع کړل شوي درخواستونو اورېدنه وکړه چې پکې یولسو ججانو د فوزی عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي. د فوج د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر لخوا پرون مشال اډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې نوموړي دا خبره تېره ورځ د پاکستان فوجي چارواکو سره د غونډې پر مهال کړې. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې د سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 150 ته رسیدلې ده. پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې هغه 15 کسان یې نیولي چې پرې په لاهور کې د عیسایانو پر دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي. چارواکو ویلي چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او د ماټرو په تبادله کې دوه پاکستانیان او یو هندي وګړي عام وګړي وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې 5000 ملکیانو ته مرګ جوبله اوښتی ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو او د نوي ټاکل کیدونکو طالب مشر څخه غوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړي کړي. او چارواکي وایي چې په هند کې د دوه ریل ګاډو د پټرونه د خپېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایز وړاندې کوو او سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو. د دې خبرونی کوربا هم ګلایز دی. راځي چې د خبرونی ته ورسو چې هغه پکې تاسو لپاره سره غونډ کړی دی.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې پلوټو سیارې ته لیګل شوی نیو هورایزنز خلای جاز د نوي اکسونو نخکاره شوی چې په ظاهرا په دغه سیارې د نایتروجن واوري ګلیشیرز موجود دي. ساینسدانان وایي چې دغه سیارې داسې موادو جاجې اخستي چې له غرونو نه تیر شوي او هلته لوی کندې جوړې کړې دي. بلې خوا ته د نیو هورایزنز ډلې ویلي چې تر اوسه پورې له دغه سیارې کومې شمیرې ترلاسه کړي هغه 15% دي، نو ځکه حتمي نتیجې ته نه دي رسیدلي. او د دې ترڅنګ د دغه شمیرو په تشریح کې هم له احتیاط نه د کار اخستل ضروری دي. د دغه ډلې مشر ایلن سترن په خبره د پلوټو سیارې قصه ډیره پیچلې ده او د دغه پیچلې ځای په اړه کره معلومات او پوهاوی لپاره د نور کار ضرورت دی. د نیو هورایزنز خلای جاز لوري کیمرې نه اخستل شوی تصویرانو کې چپی ریکارډ کړل شوی دي او دا هغه شان ښکاری چې څنګه له سټلایټ نه د ځمکې واوري ګلیشیرز وی. که څه هم نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نه 1.6 کروڑ کیلومتر لري تللی، خو اوس یې هم دغه سیاره د سار لاندې ده. د امریکا خلای اداري ناسا ټيليسکوپ یا دوربین کیپلر د ځمکې په شان یو نوی سیاره موندلې ده. د کیپلر 4.25 بی نومي سیاره د ځمکې په شان خپل ستوري ګیر چاپیر په مدار کې چکر وهي. دغه سیاره د ځمکې نه په حجم کې 80% غټه ده. د کیپلر مشن ساينزانان وایي چې دوی یقین لري چې دغه سیاره ځمکې سره تر ټولو زیات مماثلت لري. د ناسا ساينس مشر جان ګرنسفیلد دغه سیاره ځمکې سره نږدې یو نوی نړۍ ګرځولې ده. دغه نوی موندنه د هغه سیارو په شمیر کې شامل ده چې زمکه سره مماثلت لري. دغه شان یو سیاره کیپلر یو سل شپږ اتیا اف هم ده، خو نوی موندل شوی سیارې په اړه ویل کیږي چې دغه سیاره خپل ستورو ګیر چاپیر په درې سوه او پنځه اتیا ورځو کې چکر مکملوي. دا سیاره د پنځو سو ستورو په جرمټ کې شامل ده چې د کیپلر دوربین نه ښکاري. د امریکا شمالی کیرولاینا ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې د یو تن مرګ ډیر تعلق اعلی تعلیم سره هم کېدلی شي. د امریکا کارپوهانو له نولس سوه شپږ اتیا کال نه واخلي تر دوه زره شپږم کال پورې په امریکا کې د مړو شوو کسانو په شمیرې او د تعلیم جاج اخیستی چې پکې معلومه شوي اعلی تعلیم یافته کسان په زیات عمر کې مري او هغه کسان چې لږ تعلیم یې ترلاسه کړی وي زر مړه شوي دي. کارپوهانو د دې تر شا یوه دلچسپه وجه هم بیان کړي چې تعلیم یافته کسان زیات مثبت اعتماد او د صحت په اړه زیات معلومات لري، نو دغه کسانو د ژوند معیار هم د نورو نه ډیر ښه وي. کارپوهانو په تحقیق کې تجویز کړي چې کم تعلیم یافته کسانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکړل شي چې ښه ژوند تیر کړي. په جاپان کې د نړۍ تر ټولو زوړ او لوی ګلونو کې یو ګل پنځه کاله وروسته غوړېدلی دی. د دوه میټره یا شپږ اشاریه پنځه فیټه اوږد لوف جیسم نومي بوټی شاز و ناظر غوړېږي او د دې ساتل هم ګران کار وي. د جاپان کیو د نیوز سرویس تر مخه په ټوکیو کې هونوای بوتانیکل ګارډن کې د دغه ګل قطو لپاره یو شمیر خلک ورځي. دغه ګل یو یا دوه ورځو لپاره غوړېږي. دغه ګل ته په عمومي توګه لاشواله ګل هم ویل کیږي او د انډونیشیا په سماشرا کې په برساتي ځنګلو کې د دې شمیر زیات وي. د بنگلاديش د ځنګلاتو محکمې ویلي چې د سندربن په ځنګلونو کې د زمرو شمیر له پخوا پرتله ډیره زیاته کمه شوې ده. د بنگلاديش په سندربن سیمه کې یوازې یو سل او شپږ زمري پاتې دي. بلخوا د هند په حدودو کې دا شمیره سلور او یاده. لس کاله وړاندې په دغه سیمه کې سلور سوه او څلوېښت زمري موجود وو، خو د چارواکو په خبره د منظم ښکار له وجې د دغه زمرو په شمیره کې کمی راغلی دی. ایف پی خبري ایجنسی هم د دغه زمرو په شمیر کې د کمی خبر ورکړی. د سندربن ځنګلو ټوله رقبه لس زره کیلومتره ده او دغه ځای د رویل ټایګرز کور هم ویل کیږي. په هند کې په مجموعي توګه 2000 او 300 رویل ټایګرز یا زمری موجود دي. په ترکیه کې د لرغونی آثارو کارپوهانو په داسې کانو خطاطي موندلې چې په اړه یې ویل کیږي دا 2000 کاله زاړه دي. د ترکیه په ګوب کلی ټیپی ښار کې د آثار قدیمه ماهرینو په کانو داسې خطاطي موندلې چې د رسمي خطو کتابت له وخته مخکې ښکاري. کارپوهان دا هم وایي چې کیدی شي دا په کانو لیکل شوي لومړی خطاطي وي. دا په دغه سیمه کې لوی موندنه ده چې په اوږدو ستونو جوړ کړل شوي انساني نښې دي. کارپوهان د دغه ځای خوندي ساتلو لپاره هڅې کوي. I was the film in Nani Khabari.
My name is Bond.
Pramita Marion.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د اووه سوه او شپېتو میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اینټ مین دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د دوه سوه او ویش میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پورې د دوه سوه میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی. فلم پکسلز په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مینینز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي ایکټر سلمان خان فلم بجرنګي بای جان په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بای جان په دوه اونو کې د دوه سوه او شپېته کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم بجرنګي بای جان د هند سینما د کاروبار یو سو ریکارډونه هم مات کړي دي او دې سره دا فلم د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځېدلی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بهابلی دی او په دریم نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالیوډ سینما تر ټولو وتلی اداکار لیوناردو ډیکاپریو نوی فلم دی رن وین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر او آسکر ایوارد ګټونکو الخاندرو ګونزالس جوړ کړی دی. فلم دی رن وین د مایکل پونکی په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د امریکا په سرحدي سیمه کې اوسیدونکو هوګلاس په ژوند جوړ شوی دی. په فلم کې مشهور ایکټر ټام هارډي هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې لیوناردو خپل ملګرو سره ښکار کوي او په یو ځای کې ګیر شي او ملګری یې هم د مرګ لپاره پرېږدي، خو هغه چی او هغه بیا د بدل اخستو لپاره د حق کسانو پسی شي. دا فلم به د دسمبر په 25 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I'm not afraid to die anymore.
د هالیوډ مشهور اکټری جنیفر لارنس نوی فلم جوی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د صفای لپاره د پونچی جوړونکی او مشهور ډیزاینری جو منګانو په جون جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ شوی دی چې سرنګ جوی په خپل ژوند کې جدوجهد کوي او نوی ایجاداتو لپاره کوششونه کوي. په فلم جوی کې مشهور اداکارانو رابرټ ډینیرو او بریډلی کوپر هم کار کړی دی. فلم جوی بعد دسمبر په 25 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Listen to me. I'll tell you what's going to come of you. You are going to grow up and be a strong, smart young woman. Go to school. Meet a fine young man. Have beautiful children of your own. And you're going to build wonderful things. And that is what is going to happen to you.
Don't ever think that the world owes you anything. Because it doesn't.
My name's Joy, by the way.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوکون، پریانکا چوپڑا او رنویر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په 19مه لسیزه کې د هند مراټه پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغه دویم خزی مستانی په ژوند جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې په ټول یو سلویخ جنگونو کې برخه اخستې وه او په یو جنگ کې هم شکست نه خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر میاشتې په 13مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
مستانی سے محبت کی ہے عیاشی نہیں.
د هندی سینما دوا نوی اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیٹی د لومړی فلم هیرو ٹریلر خپور شوی دی. سورج پنچولی د ادیتیا پنچولی زوی دی او اتیا شیٹی د سنیل شیٹی لور ده. دا فلم نکیل اډوانی جوړ کړی دی او د دې فلم په پروڈوسرانو کې سلمان خان او سباش گائے هم شامل دی. فلم هیرو با د سپتمبر په 19 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
میں بھلے ہی راتا سے دور ہو جاؤں پر زندگی بھروسے سے پیار کروں گا. کوئی روک سکے تو روک لے.
آنکھوں کے پنوں پہ میں نے لکھا تھا 100 دفعہ لفظوں میں جو عشق تھا ہوا نہ ہونٹوں سے بیان کہ میں ہوں ہیرو تیرا.
گنڈا جی کی بیٹی سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟
میں نے تمہارا کڈنیپ کیا ہے. میں کوئی پولیس والا نہیں ہوں.
آئی ڈونٹ کیئر جسٹ ٹیل می یو لو می.
میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دکھا رہا تھا. آئی پرومس. چھوڑنا مت
کبھی نہیں. پیار کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں. جو ڈرتے ہیں وہ پیار کرتے نہیں.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي. په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی استا اوس مهم د مشال ریډیو بل اونیز پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې ته پام راړوم د دې خبرونه کوربه احمد شاه اعظمی دی.
مدرسې په اوسنی اثر کې د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې پوسنی اثر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي کنه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلې، چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پوری سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمېر له 40 څخه تر 70 پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړې، یعنې چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یوه مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول. په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره یې له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی، سرش کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بردونو ټول چلونه د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی، نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راخکاره کولې او د صحابو کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف باندې مومن خان
پر دې سربېره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی، افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه اویا حوري ورته ناستې وي.
بابا جنت ته زه بس دا غون په کاپیران دي کابل کې او ته به جنت ته پسې وزان نسوار. بابا جنت ته لاسه بس کامیاب بس دو غس نه پیغام کوي خوشاله مې چنی ولاي بس لمر غه خو بچ کړو. ریموت دو با دو ریموت و ده یک کتی ما یک کتی اگر خپل زړه دی ونسو چې یاري ځان والو زم بس هغه به ریموت ته و.
بلخوا په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کال کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول شوی.
تر اوسه پورې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل شوی چې تاسو لاړ شئ تر دې ځای باندې حمله وکړي یا تاسو لاړ شئ پر دې ځای باندې جهاد وکړي یا تاسو لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وایي صرف دا سړي ته نه وایي چې مطلب پلانکي زیاته ورشي یا پلانکي زیاته درشي ځکه هغه حکومت هلته اکثر طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکرې دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو اول فکره دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته بل فکره بیا دا وایي چې شته نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي زیاته ورشي ځکه هلته دوه نظره دي بیا هغه اختلاف د دې تر منځ راځي بیا دوی بیریږ د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایم نه شي چې تاسو لاړ شي هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته
پر دې سربېره په کراچۍ کې زده کړې ترلاسه کوونکي یو ځوان فیصل رحمان بیا وایي چې اته کالې مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه درته کړې
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښولې چې وایي دا ته باندې چا دا یو کده ماشین دی او کده بل شی دی ادا دا تر چلی دی ادا دا تر چلی دی ادا بم دی ادا پلان شي پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو لږ خبره ده دا اسی پروګرام نه دی چې موږ درڅو بسکیټ ها یو خبره درته کوم او ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراق دي چې هم خپل هغه خپل وجلې جوړ کړي دي په هغه وجلو کې د دې شي بقاعده شهین کیږي هغه وجلو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې او د مدرسې سره ظلم
که څه هم د ځانمرګ بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځنګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کیږي خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي
دا ټول مدارس چې دي نو د زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم له محکمې تعلیم د هغه سره انلیسټډ دي او د هغه اندر کار کوي او زمونگا چی سورم مقامی انتظامیه دا پا مختلف قبائلی جنسو که آغی دا دی هر سو دا اکتیویتیز نخبر دی آغی پا دی بانده نظر ساتی او سورم از پا چی کلول دی آغا دا مقامی اجازت بانده که دی نو آغا کی گی او وقت پا وقت آغی که دا ماشمان و تعداد او دا هر سو چی دی نو آغی دا مقامی انتظامی سر شیر کئی
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او د خواته هڅوي په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی چر چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي او سمجھکل
اگے کام بلخ د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان نه مدرسو نه تللی هغه راته د خلکو تعلیم کو مدرسو کې حاصل کړی دی لیکن جنگ تا جہاد تا زبی زین یہ قسم مجھے سلا دلے وقتی مونگا خود یہ قسم درے وجہ غیر حضر سی مونگا مونگا دا مدرسے نا خارج ہوئی دا مونگا مدرسو قانون دے
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزه لري کچری سو ککړ وی نو د حکومت کار دی چې پلټنې وکړي او راوي ګرځوي په نصاب کې دا ډو شیان نشته په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومانو ته ترغیب ورکوي خو په نصاب کې صدا سي نشته بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پشکاره وایو کچیری له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد سته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دې اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو، خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي، نو مدرسه خو زه هم چلوم، زه خو د دې تعلیم نه ورکوم. نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنۍ ادارې او استخبارات سته، که چیرې له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه په رڼا کې دې کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي، خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقي شرعي او قانوني توګه سمه خبره نه ده. په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمېر چلوونکي د ترهګرۍ او سختدریزۍ د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک ترنه ټریننګ کوي، دغه کوي او چې څومره دا کې ډیپی کا تاسو بیت المسود وګورئ یا چې ملا مسود وګورئ، د مدرسو نه راوتي کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن زګه چې مذهب ټول ورته شي، نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنت بیل د چې څوک ځنګي چې دا غته، نو هغه کې څه پکې دې هتن لاټ شي دغه ملټ شو چې نو خموله نن دی خراب موله نن دی خمدرسین دی خرابې مدرسین دی ار سوک په دهشتګرۍ کې نه دی دغه خدا حقیقت ته
دا مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شننګ په باور تر اوسه څه ډول عملی اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي کورنۍ څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ.
ಪೇರ